السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ملګرو ملتونو لښکرګاه کې د ملکیانو پر وضعیت ژوره اندېښنه ښودلې. هلته زرګونه کسان جګړو کې راګیر دي،
خلکو ته د سر زیانونه اوښتي دي، د خلکو کورونه سوي دي، د خلکو له کورونو څخه د جګړې د سنگر په توګه باندې استفاده کیږي.
دا اندېښنې د جګړې پر وضعیت څه اغېز کولی شي؟
په دې اندېښنو باندې سمکي کې ځکه چې هلته وضعیت ډېر زیات وخیم ده، طالبان او افغان حکومت د ملګرو ملتو اندېښنو ته ډېر پام نه کوي.
د جګړو له کبله د بې ځایه شوو شمېر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. او ایران کې د کورونا پیښې یو ځل بیا لوړې شوې. که د خبرونې تر پایه را سره پاتې شئ، 219 پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې هم اوریدلی شئ. خو راځئ تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورو. پر سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ملګری ملتونه د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. د وروستیو جګړو له کبله لسګونه محلي راډیوګانې بند شوي. او ایرانی چارواکي د کورونا زیاتوالي اندېښمن کړي. بشپړ خبرونه. تمه ده چې د راتلونکي اونۍ په پایل کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو ویلي دي چې ښایي د غونډه د شنبه یا یکشنبه په ورځ وشي. د افغانستان حکومت د چهارشنبه په ورځ د داسې یوې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سه شنبه په ورځ په یو بیان کې له ښکېلو لوري وغوښتل چې شخړې کمې کړي، او د امنیت شورا په یو بیان کې پر اوربند هم ټینګار وکړ. د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د دې سازمان عمومي مشر یوسف بن احمد العثیمین په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو، ویل چې په افغانستان کې د وروستیو شخړو د قربانیانو له کورنیو سره او د افغانستان له حکومت سره خپله خواخوږي څرګندوي. د هرات په لسګونو میرمنو په سیمبولیک ډول پرون وسلې راواخیستې، او په دې ډول یې د افغان ځواکونو او ولسي پاڅون کوونکو ملاتړ څرګند کړ. دا میرمنې د هرات د پخواني جهادي قمندان محمد اسماعیل خان په کور کې راغونډې شوې وې، او ویلې چې دوی دې ته چمتو دي چې د نارینهو تر څنګ د هرات د ښار دفاع وکړي. اسماعیل خان تر دې مخکې د هرات له استوګنو غوښتي و چې د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره منظم شي. په هغو سیمو کې چې طالبانو په وروستیو کې نیولې دي، د لسګونو راډیوګانو او تلویزیونونو خپرونې بندې شوې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یانای وایي چې د طالبانو له لوري د ولسوالیو د نیولو او په ولایتونو کې د جګړو له شدت سره 150 رسنۍ د اپریل له میاشتې راهیسې فعالیت نه کوي. د نای په باور د دې رسنیو د بندېدو له امله تر زرو ډېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بیکاره شوي دي. د طالبانو د رژیم په وخت کې یوازې شریعت غږ راډیو خپرونې کولې، او په 2001 کال کې د دوی د رژیم له ماتې راوروسته په افغانستان کې د تیرو دو لسیزو په ترڅ کې 170 راډیوګانو او لسګونو تلویزیونونو خپرونې پیل کړې. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان ولسمشر تهران ته ولاړ شي. اشرف غنی ته د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی رسمي بلنه ورکړې ده چې د هغه د لوړې په مراسمو کې چې په پارلمان کې ترسره کیږي برخه واخلي. ښاغلی رئیسی د سه شنبې په ورځ هم د تحلیف یو لړ مراسم ترسره کړل. ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې له خپل ایراني سیال ابراهیم رئیسی سره غونډه وکړي، او تمه ده چې د ایران له یو شمېر نورو چارواکو او د پارلمان له ځینو غړو سره هم وګوري. بلورتا په ایران کې د کووید 19 ناروغي د مثبت پیښو شمیر تر 4 میلیونو واوخت. د ایران د روغتیا وزارت پروند 24 ساعتونو په ترڅ کې د څه باندې 9.9 پیښو خبر ورکړ، او سرګند کړ چې 409 کسان د کورونا له امله مړ شوي دي. له دې سره د ټولو تلفاتو شمیر په دغه هیواد کې تر 92,000 واوخت. او د بلاروس لوبغاړي کریستینا سیمانوسکایا له توکیو څخه پرون د ډیپلوماټیکو هڅو په ترڅ کې وارسا ته ورسېده. د ځغاستې د لوبغاړي د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښتل چې خپل هیواد ته ستنه شي. د دې لوبغاړي د پیښې یو ځل بیا د نړیوالو پاملرنه د بلاروس د مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکا ناوړه چلند ته واړوله. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل که غواړی چې دا خبرونه ولولي زموږه وی پانه ته ورشي هلته مندلې شي د وی پانه پته مو ده azadiradio.com راځو د خبرونه د سر راپور ته چې په هلمند او مرکز لخرګا کې د روان وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنو او د غلطه د بندو پاتشو کسانو د اندېښنو په اړه باندې ده. په لخکرګا کې د جګړې د دواړو لورو ترمنځ په لسګونو زره کسان بند پاتې دي. ملګرو ملتونو د دې ملکیانو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې په وروستیو کې په هلمند کې ملکي مرګ ژوبله هم زیاته شوې. تفصیل یې د احمد شیبر په راپور کې.
د ملګرو ملتونو بیان سټیفن دوجارک په نیویارک خبریالانو ته وویل چې ملګر ملتونه په لشکرګاه کې د لسګونو سره بندي پاتې شوی ملکیانو خوندیتوب ته ژور اندېښنه لري. راپورونه وایي چې طالبانو د لشکرګاه ګڼې سیمې په روسیو څو ورځو کې نیولې دي. خلک نه پرېږدي چې د خپلو کورونو ووځي او افغان او امریکایي ځواکونه پر طالبانو بمبار کوي. په هلمند کې یو مدني فعال آغا محمد قریشي ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل چې خلکو ته درانه تلفات اوښتي دي او یو شمېر خلک دا توان هم نه لري چې خپل کورونه د جګړو له سیمو بل ځای ته انتقال کړي.
خلک لډیر لډیرو سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او گریوان دي. ان داسې کورنۍ ستا چې دومره توان نه لري چې د جګړې له ځای څخه خپل ماشومان او خپل کورنۍ بهر وباسي. خلکو ته د سر زیانونه اوښتي دي، خلکو ته د خلکو کورونه سوي دي او د خلکو له کورونو څخه د جګړې د سنگر په توګه باندې استفاده کیږي. هلته د جګړې له کبله دولت نه دی توانېدلی چې بشری مرستې خلکو ته ورسوي. نو په دغسې یو بد وضعیت کې د هلمند خلک پر ټولو لورو باندې په ځنګړې توګه پر طالبانو ژغ کوي چې له دغه ناروا جګړې لاس واخلي.
طالبانو تر پرون پورې د لشکرګاه له لسو ناحیو نه ناحیې نیولې وې. د 215 میوند قولي اردو قمندان جنرال سمی سادات د شار له استوګنو غوښتي دي چې د طالبانو تر واخلاندې سیمې پریشتي.
طالبان ژوندې نه پریږدو، په یو صورت په یو قیمت کې نه پریږدو. نو زه پوهیږم دا به تسته ډیره سخت دی، دا ماته هم ډیر سخت چې دا تصمیم ونسم. زه نه غواړم زموږ خلک خوش سي، د خپل خلکو لپاره جنگ کوم، زموږ د ملت او د خوند او د وډونو لپاره جنگ کوم، ستاسو د آینده لپاره موږ کوو. نو زما خواهش دی چې دا څو ورځې کبه ځای کېږي په بزرګی مو موږ عفو کوي او ارڅونه عجل چې کولای سي چې په هغه ځایو کې چې طالبان راځي عجل دغه ساحه څخه تاسو ووځي چې موږ پر هغه ساحه تو باندې اجرات کوو.
جنرال سادات زیاته کړه چې د دولتي ځواکونو هم دا نیت دی چې طالبان له لشکرګاه وباسي. ازادي راډیو تیر شپه د شهر د امنیتي وضعیت په اړه او هلته د ملکیانو په ارتباط له دفاع وزارت او په قطر کې د طالبانو له دفتره د معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه وکړه خو ځواب یې ترلاسه نه کړ.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا همدا څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته ویل چې په لخکرګاه کې د دوی جګړه د ولایت مقام او د امنی قومندانۍ په شاوخوا متمرکز ده. د هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواکې دوی ملکیانو ته اجازه نه ورکوي چې له خپلو کورونو ووځي. ملګرو ملتونو او په افغانستان کې نړیوالو سفارتونو د جګړې پر روان وضعیت پر لپسې اندېښنې ښودلې دي. دوی د جګړې له ښکېلو خواوو همدا غوښتنه لري چې تاوتریخوالی د بس کړي او اوربند ته د کار وکړي. له امریکا میشتي افغان کارپوه شفیق همدم نه مې وپوښتل چې دا ډول اندېښنې د جګړو له کمولو سره څه مرسته کولی شي.
په دې اندېښنو باندې سم کېږي ځکه چې هلته وضعیت ډېر زیات وخیم ده. ملکی خلک، ماشومان، ښځې، زاړه خلک په جنگ کې بند پاتې دي. ځینې کسان چې زه پیژنم کله چې زالته میشته مغوی را سره په تماس کې دي، حتی وایي چې د لوګي او د تندې خلاصه کې زخمیان ور سره پراته ده. ډېر خلک شهیدان شوي. دوی وایي چې موږ بل شی نه غواړي، موږ ته د همدومره خلک لاره راکړي چې د دغې سیمې نه ووځي، خپل کور، دغه جوګړه، هر شی پرېږدو، خو چې وتښتو خپل کلي کور نه. زه فکر کوم چې په داسې وضعیت کې طالبان او افغان حکومت به د ملګرو ملتو اندېښنو ته ډېر پام نه کوي. زما ویره دا ده که چیرې دغه موضوع ته په جدي توګه رسیدګي ونه شي، نو یو لوی انساني ناورین او له بده مرغه به ډېر خلک به پکې متضرر شي.
پر ملګرو ملتونو سربیره په افغانستان کې د امریکا او برېټانیا سفارتونو هم په پرله پسې ډول اندېښنې وښودې. دا یې ویل چې ممکن که دوی ته ورسېدلي راپورونه تایید شي، نو طالبانو به په دغو ولایتونو کې جنگی جرمونه تر سره کړی وي. دوی نشي کولای چې فشار راوړي د جګړې پر دواړو غاړو. لا هم دوی نفوذ لري پر حکومت او دغه راس پر طالبانو چې هغوی ته ووایي چې حداقل د ملکیانو د مرګوب مخنیوي لپاره اقدامات وکړي.
اول نه ول نه البته دوی دم غړی خو د اوربن غګونه کوي او د اوربن لپاره کمپاینونه کوي او دغه کمپاینونه اکثره پر رسنیو او فیسبوک هم منحصره ده. خو لکه مخکې چې تاسو پښتنه او دغه پښتنه سره مرتبط البته جواب داده چې دغه سي نهادونه لکه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه تنها دا چې داسې غږ کوي شي بلکې دوی دغه امکانات صلاحیت او نفوذ او مشروعیت هم لري چې په دغه سي مواردو کې مستقیما مداخله وکړي خیل شي او د خیل خوا سره تفاهم وکړي یا په دې باندې فشار راوړي او دغه خلکو ته د نجات ورکړي.
امریکا کې څه ویل کیږي؟ تاسو د دوی دغه ټیک ټاکونه یا د دوی فکری خونې د دوی بحثونه حتما ګوري. په ظاهره د همدې میاشتې تر پای پورې ټول بهرني ځواکونه وځي، امریکایي ځواکونه هم وځي، ممکن ناتو هم د همدې میاشتې تر پای وځي کنه د سپتمبر 13 خو یې ژمنه کړې چې وځي. به فکر نه کوي چې دغه روان وضعیت به د دوی په خخ کې لکه یو دوی به و تو تزر ناظر کی یا به حداقل یو تشمیر زواکونه پریک دی په افغانستان کې داسې تفسیری کیږي؟
البته د خلکو غوښتنه ده دا برخلاف د سیاسيونو د تعاملاتو پر اساس خلک وایي چې د دوی حکومتونه په افغانستان کې بشری مرستې وکړي او د درس نورینین مخنیوي وکړي. خو له بده مرغه په سیاسي کچه او په رهبری کچه کې لا تر دې دمخه داسې کوم اراده نه ګورم چې اګنی امریکا دی خپل ځواکونه په افغانستان کې پریدي او کچيري دلته خلک خپل غوونه نورم پورته کې خدای مکه یو بل ناورین په افغانستان کې وی بیا د امکان دی چې ناتو او امریکایي ځواکونه افغانستان کې خپل ماموریت تر وخت پورې وغځوي.
په امریکا کې مشت افغان کارپو شفیق همدمو چې د افغانستان د جګړو او پتیره د لخرګا د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو او نړیوالو سازمانونو پر اندېښنو یې خبرې کولې. په افغانستان کې جګړو یو بل ستونزه دا زیږولې چې د کورنیو بې ځایه شوو کسانو شمیر زیات کړی دی. پرون د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په یو تازه راپور کې وویل چې سکهال د تیرو څو کلونو پرتل د دې بې ځایه شوو په شمیر کې 15 یا په سلو کې زیاتوالی راغلی. تفصیلی په دې راپور کې
په افغانستان کې د جګړو لامل زرګونه کورنۍ لخپلو اصلي مینو بي ځای شو بي دي. لدو یو درګل ده، هغه د نامنې لاسه لخپلو شپږ اولادونو سره لزرمات کړه په سر شار نه تراغلی. دوی په یو کرای کور کې ژوند کوي. درګل وای جګړې دلته هم آرام نه دی پرې خو دی.
کرایې کور ده 3000 افغانۍ کرایې ورکو، وس کار مار نسته، وس نسته، وس بازار کې یو دومره کارونه نسته، بازار کې حالات روغ دي، خوشاوخه څوک مشکل زیات سره.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل نوی راپور کې په کور دننه د بي ځای شوی او د شمیر د زیاتیدو خبر ورکوي. دا کمیسیون وایي یوازې د تیرو دوو کلونو د نامنې او جګړو له امله نږدې 15 میلیون خلک بي ځای شوي دي. داسې مهال چې دا شمیره په 1390 کال کې 1,205,000 تنو ته رسیده. د دې دوو شمیرو پرتلنه په کور دننه د بي ځای شویو په شمیر کې 74.8% زیاتوالی ښیي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر راپور کې زیاته شوې روسي شپږو میاشتو کې د جګړو له امله 9,000 کورنۍ له خپلو کورونو بي ځای شوي، چې یوازې د غبرګولي له 18مې د چنګاخ تر 18مې دا شمیر 2,200 کورنیو ته رسیږي چې ډېر یې د ننګرهار ولایت دي. د دې کمیسیون غړي بنفشي یاخوبی په یوې خبري غونډه کې وویل
د روان لمریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې په 14 ولایتونو کې 1,850,392 کورنۍ د جګړو له امله له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي. که موږ هره کورنۍ په اوسط ډول شپږ کسیزه وشمیرو ټولیز شمیر 950,000 ته رسیږي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د یوې نظر پوښتنې پر بنسټ چې په 10 ولایتونو کې له 2,903 کورنیو کړي ویلي له 2.8% د جګړو او تاوتریخوالي له امله خپل کورونه پریخي. د دې نظر پوښتنې له مخې وروستیو شپږو میاشتو کې 2.3% خلک بې ځایه شوي. له 15% زیاتو خلکو له کډوالۍ وړاندې زیان لیدلی. له 21% یې د کورنۍ غړي وژل شوي او د نږدې 12% د کورنۍ غړي ټپیان شوي دي. د دې نظر پوښتنې پر بنسټ په کور دننه د بې ځایه شوي او 3.8% د حکومت مخالفانو او 4.9% تبعي د حکومتي ځواکونو لخوا زیان رسیدلی دی. افغان حکومت او طالبانو که څه هم د دې راپور په اړه تازه سندي ویلي خو وړاندې د دې ډول پیښو پړه پر یو او بل اچولي. دا راپور ښیي چې په کور دننه له بې ځایه شویو 34% روغتیایي خدمتونو 55% یې له زده کړې 45% یې له مرستو او 10% یې له سرپنا څخه محروم شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت او طالبانو غواړي چې اور بند وکړي او له نړیوالو بیا بې ځایه شویو سره د مرستو غوښتنه کوي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
مخکغه آزادی رادیو نوري اوریدونکو په دې ورستیو څو ورځو کې چې په افغانستان کې د جګړو لیکي تو دي شوې دي خو بل ورته د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې خلکو په یو نوي ولسی حرکت سره د افغان امنیتی ځواکونو ملاتړ څرګند کړی دی. په کابل، هرات، ننګرهار، مزار شریف او بیلا بیلو نورو ولایتونو کې خلک په تیر دوه ورځو کې سړکونو ته راووتل او د شپې له خوا د الله اکبر په ویلو د امنیتی ځواکونو ملاتړ څرګند کړ. یو شمیر افغان ورزشکارانو او ورزشی فدراسیونونو هم له افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو نه ملاتړ اعلان کړی دی. د پولیسو د ورزشی فدراسیون رئیس عبید جلال وایي افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه اوس مهال له افغانستانه دفاع کوي او باید ملاتړ وشي. په همدې حال کې په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر بیا ویلي چې افغان ټولنه به هیڅ وخت شل کال وړاندې وختونو ته وربونه ګرځي. په دې اړه پام وکړئ له کابل راستول شوی دی راپور.
له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د یو شمیر افغان ورزشکارانو او ورزشي فدراسیونونو د ملاتړ اعلان. دغه ورزشکارانو او ورزشي فدراسیونونو ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د افغان خاوري حقيقي ساتونکي دي او په دې برخه کې ډېری قرباني ورکړي دي. د پولیسو د ورزشی فدراسیون رئیس عبید جلال د چهارشنبه پورس په دیاړه په یو جوړه شوی غونډه کې ویل افغان ورزشکاران په یو غږ لخپلو امنیتی او دفاعي ځواکونو ملاتړ کوي.
د هیواد په ګوټ ګوټ کې ټول میړنۍ امنیتی او دفاعي ځواکونو ته پوره پوره ډاډ ورکوم چې زموږ او زموږ د ټول ورزشکارانو ملاتړ لتاسو سره دی او په هر حالت کې ساسه تر څنګ ولاړ یو او په کلک باندې جمهوریت نظام او د خپل هیواد څخه دفاع کوو.
په دې غونډه کې د توري وهنې، نخې وشتنې، منډې، اس زغلولو او د لامبو وهلو فدراسیونونو مسؤلینو او ورزشکارانو برخه اخیستې وه. په همدې حال کې په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر وایي افغان ځواکونو په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو حملې په شا تمبولي. ښاغلي عمر وویل طالبان هیڅ کله د افغانستان پرمختګ نه غواړي او د ده په وینا چې ټولنه به هیڅ کله شاته ولاړه نه شي.
دغه دوه میاشتو کې طالب ثابت کړه څه طالب نه تنها دا څه مثبت تغییر نه ده کړی، لا یې منفي تغییر کړی، لا وحشي سوی او لا د افغانستان په تنوع، د افغانستان په خلکو، د افغانستان په آیندې باندې د دوی اعتقاد لا ضعیفه سوی. دا ډیره مهمه ده.
خود طالبان وین زبی الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی دی چې الله اکبر د دغه ډلې شعار دی، نه د هغه چا چې خاغلی مجاهد سیکولران بلل دي. دا په داسې حال کې ده چې د محل هم په هرات، هلمند، کندهار، تخار او شبرغان ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخت وسلوالي نښتې روان دي چې لاملې سلګونه ولسی وګړو ته مرجوب لوختي او دغه شان زرګونه نور لخپلو اصلي مینو بي ځای شوي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوریدونکو اوس درته د اوربان په اړه یو راپور لرو، خو دا د افغانستان د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نه بلکې په خوست کې د دو دښمنو قبیلو یا قومونو ترمنځ د اوربان راپور دی. د خوست د ګربز ولسوالۍ اړوند د بوریخیلو او نصرالدین قومونو ترمنځ اوربان وشو. له اتو ورځو راهیسې د دواړو د قومونو سلګونو اوسیدونکي یو بل لوري ته په مورچلو کې سره ناست وو. یاد قومونه له شاوخوا 12 کلونو راهیسې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د غرونو، غونډیو او څړځایونو پر سر په خپلو کې په لانجې سره بوخت وو او همدې لانجو یې څو ځله د وسلوالو نښتو لامل هم شوی وې. په دې اړه پام وکړئ له خوست نه زموږ د خبریال راپور.
د چهارشنبه په ورځ د خوست د ګربز ولسوالۍ اړوند د بوریخیلو او نصرالدین قومونو سلګونو اوسیدونکو چې د یو بل پر وړاندې مورچلې نیولې وې، د ځایي قومونو او ولایتي ادارې په هڅو د دوی ترمنځ اور بند وشو. د جرګې د پریکړې له مخې د دواړو لورو اربکي له مورچلو راکوز شول او دا یې ومنله چې بیا به لارې نه بندوي او دواړه خواوې به د منځګړو پریکړه پلي کوي. خوست والي محمد کټوازی د یادې شخړې او لانجې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
بل خواته بورخیل وژدنوالو زیاودین دو په منځ کې مروغه وکړه. هغه اربکي چې دی خیزولي وو دی بل په مقابل کې اربکي م راکته کړل او د دوی په منځ کې دای شلو وکړه چې دی به سرک نه نیسي، جنگ به نه کوي، اربکي به پوستو ته نه خیزي دوباره او سوله باندې به موضوع سره حل کوي. دا زموږ ډېر ښه نتیجه ونن. دغه موضوع چې دی تیر شوي د شخړو عالي کمیسیون دی ریاست جمهوري چې درې کاله مخکې راغلی وو کوشش به وکړو چې د هغو کوم پریکړې کړې دي هغه پریکړې موږ عملي کړو.
د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا رئیس مولوي محمد سردار زدران وایي چې د قومي لانجو او ستونزو په حلولو کې حکومت لپاره ولسی پریکړې ارزښت لري.
خبره دا ده چې ولسی پریکړه زموږ حکومت د تډیر اولیت ورکوي. حکومت نه غواړي چې د خپل ولس سره درگیر شي یا د ولس سره خدا نه خسته داسې بل مثله عمل وشي څنګه چې دوی کوي. حکومت چې د غد ترحم حکومت دی، دوی باندې به د ترحم او د شفقت لاس راکاږي. قومونه او علما او سپینګیری به مخکوي پریکړه به دوی له مخه کوي او حکومت به شاته ولاړ وي هغه به عملي کوي.
د بورخیلو د قوم یو مشر سید قاسم بیا حکومت د تیرې فیصلې په پلي کولو کې په ناغړۍ تورنوي. دی وایي که حکومت تیره فیصله پلي کړې وای نو نن به دوی مورچلو ته نه ختل او نورې ستونزې به نه جوړېدې.
حکومت لږ ناغړۍ کوله په دغه تطبیق کې د فیصلې اخیری د جې ته ورسولې چې موږ مورچلو ته وختلې یو بل بندې ډزې نه وکړل. یار باندې مشکل جوړ شول، مطلب مالی تاونی ولرال ډیر مشکلات دغه نه جوړ شول. ایسو فیصله چې مشته تطبیق شي مش ډیر په خشولې په دغه باندې.
بلوری ته د نصرالدین قوم طرف بیا تیره پریکړه د دوی په حق کې ظالمانه بولی او غواړي چې د دې سیمې په خوانی سند د تطبیق شي.
نو ما سلمیر دی نصرالدین یو دا غونډی مجور نه دی ولې دای پیندام شپ جامور دی په سر د دغه چې حق دوری نستا شرعي سند سره دای د ملک حدود په حدود معلوم دی. اخری خل نصرالدین په نوم دای نه سره منال
د بوریخیلو او نصرالدین قومونو بیلابیلو نظرونو ته په کتو معلومه شي چې ولایتي اداره او ځایي قومونه د شخړو د عالي کمیسیون لخوا شوې پریکړه پلي کوي که یوې بلې فیصلې ته اړتیا پیښیږي. خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې نږدې ټول قومونه یو بل سره د ځمکو غرونو او سرځایونو پر سر شخړې او لانجې لري. کتونکي غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې شته شخړې او لانجې باید د حکومت لخوا په اساسي ډول حل او فصل شي.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یو والی ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پر جبی و پر قوم و پر سمت و پر تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکرایز.
تاو ده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
اوریدونکو نن دا پروګرام د ماسپخین له دو تر دریو بجو را سره واوري. په دې پروګرام کې نن پر دې خبرې کیږي چې د جګړې ښکیل اړخونه طالبان او افغان امنیتي ځواکونه به څومره د اوربند غوښتنې ته چې د عام افغانانو او دغه راز د نړیوالو غوښتنه ده ځواب ورکړي، او دغه راز په دې هم خبرې کیږي چې ولسی پاڅونوال څومره کولی شي د روانو جګړو په مخنیوي کې مؤثر یا ګټور تمام شي. خو اوس راځئ دې ته راشو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. عصمت څاروان ته به غوږ شو چې د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
فاینانشل ټایمز ورسپانې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د طالبانو د ګواښ په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د افغانانو هغه ویر انزور شوی چې د طالبانو د بریدونو له کبله رامنځته شوی ده. ورسپانې د یوې کورنۍ یادونه کړې چې په کندهار کې طالبانو د کور په شاوخوا کې مورچې ونیولې او دوی مجبور شول چې له دې ولایته ووزي. د فاینانشل ټایمز له لیکنې سره سم طالبان د شارونو او د غراز د بندرونو د نیولو هڅه کوي چې لا ډېری پیسې ترلاسه کړي. د ورسپانې د مقالې د لیکوال په باور د طالبانو پرمختګونه به د امریکا د متحدو ایالاتونو هغه اصلي سیاسي هدفونه له خطر سره مخامخ کړي چې وایي د ښځو د حقونو په شمول له تیرو دوو لسیزو راهیسې په خاطر جنګی شي. پر دې سربیره به دا احتمال زیات شي چې افغانستان یو وار بیا د لویدیز د مخالفو جهادي ډلو پر خوندي پناه ځای بدل شي. انډیپندنت ورسپانې بیا په کابل کې د دفاع د سرپرست وزیر پر استوګنځي د حملې په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې د حملې د څرنګوالي او مرګ ژوبلو په اړه په تفصیل پسې ویل شوی چې دا برید وروسته له دې وشو چې امریکایي او نړیوال ځواکونه له افغانستانه تقریبا بیخي ووتل او داسې انګیرل کېږي چې دا ډول نورې حملې به وشي. بلومبرګ خبرونه ترکیه ته د هغو افغانانو د لیشتولو او د ترکیه د حکومت د مخالفت په اړه لیکنه خبره کړې چې له نړیوالو ځواکونو سره مرسته کړي او د دغه ځواکونو له وتلو وروسته ژوند له خطر سره مخامخ دی. خبرونه وایي چې ترکیه د امریکا د غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې نغواړي د دریمګړي هیواد انتظار خونه ووسی. امریکا له یو شمیر هیوادونو غوښتي چې یو شمیر افغانانو ته موقتی ځای ورکړي څو امریکا ته د تګ لپاره د ویزې پروسه بشپړې شي. خو ترک چارواکي اندیښنه لري چې که دغه افغانانو ته موقتی پناه ورکړي د هیواد ته به د نورو افغان پناه غوښتونکو سیل ورمات شي. اوس هم ډیر افغانان په خپل هیواد کې د امنیتي وضعیت د خرابې دوله کبله ترکیه ته روان دي. ترکیه وای اوس هم په نړۍ کې تر ټولو د ډیرو کډوالو کوربه دی. ویل کیږي چې په دغه هیواد کې شاوخوا 6 میلیونه سوری، عراقي او افغان کډوال میشتي. اکثر افغانان غواړي چې له ترکیه څخه اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. د اروپایي هیوادونو شورا په ورستیو کې ترکیه ته 2 میلیارد یورو مالی مرسته اعلان کړه څو د اتحادیې ته د کډوالو د ورتګ مخه ونیسي.
د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی یو ورځ مخکې تر دې چې خپل کابینه پارلمان ته معرفي کړي او د لوړې مراسم تر سره کړي د کورونا د مخنیوي لپاره غونډه وکړه. په ایران کې د رسمي شمیرو لمخې د کورونا ټولې مثبت پیښې تر 4 میلیونو واوښتې او داسې راپورونه خپاره شوي چې د ایران په ډیرو ښارونو کې د کورونا ناروغانو بسترونه ډک شوي دي. دوی ویلي چې نوی ناروغان هم نشي منلی. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې
په ایران کې د کووېډ 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو رسمي شمیرې د اګست په 4مه تر 4 میلیونه واوښتې. تهران دا خبر په داسې وخت کې ورکړ چې په ټول ایران کې د کورونا د دلتا بڼې د پیښو د زیاتېدو خبرونه خپره شوي دي او دا ډول کورونا له یوه انسان بل ته ژر سره یاد کوي. د ایران روغتیا وزارت د چهارشنبې په ورځ د 24 ساعتونو په ترڅ کې د 9359 نوي مثبت پیښو خبر ورکړ او څرګنده یې کړه چې له دې سره په کورونا د ټولو اخته کسانو شمیره 4,09,000 ته ورسېده. د ایران د چهارشنبې د ورځې د رسمي شمیرو له مخې د کورونا ټول تلفات 2,104 ته لوړ شوي دي. داسې باور کېږي چې اصلي شمیرې به په ایران کې چې 3,80,000,000 نفوس لري تر دې ډېرې زیاتې وي. د دې سربېره چې ایراني چارواکو بیا بیا په دې هیواد کې د کورونا د مخنیوي لپاره بندیزونه لګولي دي، د منځني ختیځ سربل هر هیواد په ایران کې د کورونا پیښې زیاتې دي. په دې هیواد کې د کورونا د واکسین هڅې هم ورو دي. د ایران د روغتیا وزارت په وینا تر اوسه تر 14 میلیونه لږ ډیرو کسانو یوازې یو ډوز واکسین کړی دی او 2 میلیونه او 8 لک کسانو ته 2 ځله د واکسین رسیدلی دی. د دوشنبه په ورځ د ایران مشر علي خامنه‌ای امر وکړ چې د کورونا د مخنیوي لپاره د ضروري اقدامات وشي. خامنه‌ای وروسته تر دې د خبر ورکړه چې چارواکو د کورونا د 15 سپې خبر ورکړ او د ایران د روغتیا وزیر سید نمکی وړاندیز وکړ چې دوی اونې ټول بندي اعلان شي. د دې غوښتنې په ځواب کې د ایران د کورونی او چارو وزیر رحماني فصلی پرون وویل چې د بندیزونو لپاره نور غور ته اړتیا شته او په راتلونکو لنډو ورځو کې به پریکړه وشي. د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی د چهارشنبه په ورځ یو ورځ مخکې تر دې چې په پارلمان کې د لوړې مراسم ترسره کړي، په ایران کې د کووید 19 ناروغۍ د غونډې مشري وکړه. د ایران له بیلابیلو ښارونو څخه د راپورونو له مخې په ډیرو روغتونونو کې ځای نشته چې نور ناروغان ومني، او د روغتونونو په بیړنیو خونو کې هم تر حد زیات ناروغان بستر شوي دي. د ایران روغتیا وزارت خلکو ته خبرداری ورکړ چې روغتیایي سپارښتنې عملي کړي. د دې وزارت په وینا تر 40% لږ کسان په ایران کې ماسک اغوندي او روغتیایي فاصله مراعاتوي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د سهار اتنیمی بجې شوې، وړاندې درته دوا 19 پروګرامونه لرو، بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. خو اوس په مو کړی د سات لنډو خبرونو ته. تمه ده چې د راتلونکو اونۍ په پایل کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو ویلي دي چې ښایي دا غونډه د شنبه یا یکشنبه په ورځ ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت پرون چهارشنبه د همداسې یوې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د دې سازمان عمومي مشر یوسف بن احمد العسیمین په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو، ویل چې په افغانستان کې د وروستیو شخړو د قربانیانو له کورنیو سره او د افغانستان له حکومت سره خپل خواخوږي څرګندوي. د هرات په لسګونو میرمنو په سیمبولیک ډول پرون وسلې راواخستې، او په دې ډول یې د افغان ځواکونو او ولسي پاڅون کوونکو ملاتړ څرګند کړ. په هغو سیمو کې چې طالبانو په وروستیو کې نیولې دي، د لسګونو راډیوګانو او ټلویزیونونو خپرونې بندې شوې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یانا وایي چې د طالبانو له لوري د ولسوالیو د نیولو او په ولایتونو کې د جګړو له شدت سره یو 50 رسنۍ د اپریل له میاشتې راهیسې فعالیت نه کوي. او ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان ولسمشر تهران ته ولاړ شي. تازه خبر دا دی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ایران لور ته خوځېدلی دی. په ایران کې د کووید 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر تر 4 میلیونه واوښت. د ایران روغتیا وزارت پرون د 24 ساعتونو په ترڅ کې د څه باندې 9,090 مثبتو پیښو خبر ورکړ، او څرګنده کړه چې 409 کسان د کورونا له امله مړه شوي دي. او د بیلاروس لوبغاړې کریستینا تیمانوسکایا له توکیو څخه پرون د ډیپلوماټیکو هڅو په ترڅ کې وارسا ته ورسېده. د ځغاستې دی لوبغاړې د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښتل چې خپل هیواد ته ستنه شي. زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو، زموږ د خبرونې د سر موضوع دا و چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د روانې جګړې او په تیره بیا په لښکرګا کې د روان وضعیت په اړه او هلته په جګړه کې د گیر پاتې شوو کسانو په اړه اندېښنه ښودلې ده. که چیرته تاسو هم د ازادي راډیو پر دې راپور یا هم په نورو راپورونو نظرونه لرئ، یا مو په سیمه کې داسې وضعیت وي چې غواړئ له ازادي راډیو سره شریک کړئ، نو زموږ پیغام ثبتوونکي ماشین ته زنګ ووهئ. د دغه ماشین شمیرې دي 0 0 4 8 6 0 0 بل شمیره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 پیغامونه د بشري حقوقو او بیا هم ژوند په شیبو کې مهیروي.
تاسو لا پیغامونو
زه هم در د لاما ولایت د بډی آباد د قریه او سم سم سیدین پیم بډی آباد د قریه د بډول آباد د مکتب دی ول سم سم شاګرد دا چې مونږه مکتب تقریبا دو کال کیږي فارغین ورکو تر اوسه پورې د مکتب تعمیر نه لرو او په پردی کور کې یا د ونو لاندې خپل تدریس ته دوام ورکو. مونږه هیله دا ده د محترم وزارت معرف څخه زمونږ د سیزه ووري او اور چې مونږه د مکتب یو ودانی جوړ
وزارت بادشاہ د هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. وروره دلته د مثال اوس ناوې په ولسوالۍ کښې طالبانو داسې بد حال جوړ کړی دی چې د عینک په سیمه کښې دوی اوس عمومي روانې د بغرا اوبه دي دوی بندې کړي دي او په کښتي خوا ور ایله کړي دي او دا خوا اوس تقریبا دا 15 ورځې کېږي چې دوی پر بندې کړي دي دا خلک وچې. نو زما د چارواکو څخه دا هیله ده چې دا ولسوالۍ بېرته ونیسي او د دلته امنیت راولي او دا خلک ورسره وختاشي. السلام علیکم.
السلام علیکم. مزلی دل سوری من خوست ولایت صبره ولسوالی څخه مې اړیکه نیولې ده. موږ غوښتنه د مرکزي حکومت د دغه رسې موږ ته پل رامنځور شوی صبره ولسوالۍ خلبیسات بازار ته دغه پل باندې د اختر نه مخکې دلته خواړه راغلی او خلک درې څلورو ولسوالیو خلک ایسار وو یو خوا یوه غاړې نه بلې